سلامونه او ستړي مسي وخت د مازیګر 15 بجې سوې د مشالې ډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په ورستۍ خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هر کړی کوم په دې کړي کې مو د سر خبر د ټول پاکستان کې د ماشومان ته د پولیو وایرس ازاسکو ورکولو د کمپاین پاړه دی د دې ترڅنګ د افغانستان خیبر پښتونخوا او یوکرين پاړه هم رپورټونه لرو خو پایل بل خبرونو کو خبرونه منور شاوړي کوي
د خبرونو سرټکی لینن څخه د پاکستان په سلور واړو صوبو کې د پولیو پرضد 15 ورځنی کمپاین پیل شو. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل غوښتنو لپاره د انقلابی لاګمات دړه ورکړې ده. له روسي استازو سره د خبرو لپاره یوکرایني پلاوی د بیلاروس سرحد ته رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل له نن څخه د پاکستان په سلور واړو صوبو کې د پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره 15 ورځنی کمپاین پیل شو. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پروګرام کوارډینیټر زمين خان نن مشال لري تو ویل چې دا کمپاین به د صوبې په نه وشتو ځلو کې د مارچ تر سلور مینه یې دوام لري او په کې به خواوشه 25 لک ماشومان ته د پولیو د مخنیوي ساسکی ورکول کیږي. نو موري زیاته کړه دا راز د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه په دې مهم کې په بلوچستان کې خواوشه 25 لک په سند کې 1 کروڑ او پنجاب کې 2 کروڑ او 6 لک ماشومان ته د پولیو مخنیوي قطرې ورکول کیږي. پاکستان او افغانستان د نړۍ وازنی هیوادونه دي چې پکې لا هم د ګوزن ناروغي وایرس موجود دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي کو وزیر اعظم عمران خان استعفا ور نکړه نو دوی به پر ضد د پارلیمان دننه او بهر هر جمهوریت لار چاره استعمالوي. نو موري دا خبره د وفاقي حکومت له خلاف له کراچۍ څخه د اسلام آباد په لور پرون د لانګ مارچ پیلولو پر مهال وکړه. بلاول بټو زیاته کړه چې د حکومت نسکورولو لپاره به یو غیر جمهوریت قدم هم نه پورته کوي. د پاکستان پیپلز ګوند د لاریون بعد د سند او پنجاب څخه تیریږي او ټاکل شوی چې د مارچ په اتمه به اسلام آباد ته رسیږي. د پیپلز پارټۍ په شمول حکومت مخالفه ګوندونو تور پورې کړی چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د انتخاباتي درغلیو له لارې جوړ شوی خو عمران خان او انتخاباتي کمیشن تل دا تورونه رد کړی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي کالي وزیر او نور ملګري یې خوشي نکړل شونه د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کل شروع کولو باندې مجبور شي. نوموړي دا خبره پرون له هغې وروسته مشال لړیو ته وکړه چې هم په دغه ورځ د غورځنګ د کراچۍ له پرلت سره د یووالي په مخه د پېښور بنو کوټې او اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه وشول. منظور پښتین په دې اړه زیاته کړه که د پراخو احتجاجونو وروسته هم د دوی غوښتنې نه منل کېږي نو بیا به انقلابي لانګ مارچ پیلوي. دا په داسې حال کې دا چې د منظور پښتین په مشرۍ په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د فروری له 14 رایس احتجاجي پرلت دوام لري. دوی له سند حکومت غوښتنه کوي چې د علي وزیر او نورو ملګرو پر ضد یې مقدمه ختمه او غوي خوشی کړي خو سند حکومت وایي چې دغه مقدمه په عدالتونو کې روان دي او دوی یې د ختمولو اختیار نه لري. د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځنې نور ملګري د ریاست خلاف د وینا په تور دا محل د کراچۍ په زندان کې دي خو دوی دا تورونه ردوي. د پېښور په سندو کې نن د جنازې په مراسمو ډزو کې یو شمېر کسانو ته مرجوب لاوخته. د بډابیری پولیس تانې ایس ایچ او واجد علي خان لږ ساعت وړاندې مشال لريو ته ویل چې دا پېښه د بډابیری په کلی کې شوې چې په کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې پېښه د شخصي دښمنۍ له وجې شوې چې په کې مخالفینو په جنازه ولاړو خلکو باندې ډزې کړې دي. پولیس د پېښې ځای ته رسیدلی او تحقیقات یې پیل کړي. تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ. له روسیا ستاسو سره د خبرو اترو لپاره یوکرين وفد د بیلاروس سرحد ته رسیدلی دی. د یوکرين د ولسمشر دفتر نن ویل چې په دې وفد کې د نورو چارواکو ترڅنګ د دفاع وزیر او د ولسمشر سلاکار هم شامل دی. د لید کاته له هغه څو ساعت مخ وروسته کیږي چې نن سهار له مرخاته وړاندې د یوکرایني چارواکو په وینا په سر خارکیف او دویم تر ټولو لوی خار خارکیف کې چاودنې اورېدل شوې او د ولسمشر ولودومیر زیلنسکی ویلي دي چې راتلونکي سلیریش ساعته د یوکرین لپاره ډیر مهم دي. روس د فروری په سلی رښتمه په یوکرین حمله پیل کړی ده چې پترس کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په نړیواله کچه د یوازیتوب او سختو بندیزونو سره مخامخ شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له منور شاه څخه اوریدل. پروانه غړی کې د جنو نور رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه لرو. نن د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو وایرس ضد څاڅکو ورکولو کمپاین شروع شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپل تشریع شوی اسلام لمخي د شذو به له محرمه له کورونو څخه په وټلو بندیز لګولی. افغان شزینه فعالینو پر دې ګام نیوکه کړي.
ستراب جفا دین جنو د میرمنه په حق کې ده د یوالنی تبعیض ده. امیدوار سه دوی د محرم فلسفه باندې او د بغه ضرورت په مغه وخت کې چې حتمی و پوشي.
د استرالیا کرکټ لوبډله شاوخوا څلور ویشت کاله پس د لوب لپاره پاکستان ته رسیدلې. د کرکټ مینوال دې ته څنګه ګوري؟
دا ډېره خوشحالي خبره ده او دې سره به چې ان شاء الله زموږ ملک نور انټرنیشنل کرکټ سره بحال شي.
یوازې د کرکټ خبره نه، نور ګیمونه چې ګمځي هم شي.
د دې تر څنګ نور رپورټونه او سره د یوکرین په تازه حال مو خبرو. د خبرونی پایل به د پولیو کمپاین څخه وکړو. په ټول پاکستان کې د پولیو وایرس ضد ماشومانو ته د واکسین مهم پایل شوی دی. د خیبر پښتونخوا په نویش ضلعو کې به تر 50 کلونو پورې عمر لرونکي 28 لکه ماشومانو ته د وایرس څاڅکي ورکول کېږي. پاکستان کې وخت نا وخت ماشومانو ته د پولیو وایرس ضد واکسین ورکول کولو کمپینونه کېږي. په دې وخت کې څو کاله وړاندې د ګوزن د ناروغانو شمیر بیخي زیات شوی و، خو د چارواکو په خبره په 2018 کال کې د پولیو هیڅ یو پېښه نه و ثبتوي. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا په نهویر ضلعو کې د نن پولیو یا ګوزن ناروغي ضد 15 ورځنی پولیو مهم پیل شوی چې د پولیو پروګرام مشرانو په وینا د 15 کلونو نه کم ماشومانو ته د جنوبي ضلعو په شمول ټول نهویر ضلعو کې پولیو ناروغي ضد قطرې ورکولی شي. د خیبر پښتونخوا پولیو پروګرام کوارډینیټر زمین خان مشال ریډیو ته وویل چې دغه 15 ورځنی مهم کې به پنه ویر زلو کې ټول صدا پاسا 25 لکه ماشومان او تا پولیو کتره ورکول شي. د دې لپاره 1322 ټیمونه تشکیل کړي. د پولیو پروګرام ټیمونو د تحفظ لپاره 3000 امنیتی اهلکار ګمارل شوی. نو ما وړي وویل خاص کړي چې خلک خپل ماشومان او تا پولیو کتره ورکړي او د ټیمونو سره مرسته وکړي.
دوا صدرن ډیویژن علاوه په ټولو د خیبر پښتونخوا په ټولو نو کې د پولیو سندورو د کمپاین زما ټولو خويندو مندو او ورونو ته خاص دا دی چې را د یو ورځ نوانه تر د 15 کالو پورې چې کوم ماشومان دي تاسو هغه ته د دوه قطرې ویکسین واچوي چې دوی د ټولو مرده شلې دو ګړې دو او د دې پولیو د بیمارۍ نه
د پولیو پروګرام د شمیرې تر مخه کال 2019 کې یادې ناروغي یو قسم وبایي شکل اخستې وو چې ټول پاکستان کې یو سل او وسل ویخ کې سونه ریپورت شوی ول. 2000 کې سلوراتیا چې پس د مهمونو زیاتوالي سره د پولیو یا ګوزن ناروغي په کیسونو کې کمی راغله او تیر 2021 کال کې ټول ملک کې یوازې د پولیو یو کیس ریپورت شوه. روان 2022 کال کې لا هم د ګوزن یا پولیو کم کیس نه دی ریپورت شوه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ته مشال ویډیو د سی شنبی یا نهی ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایونیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوونیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخي په غاړه
په څلورو بجو. اوسم د پیپلز پارټي د لانګ مارچ په اړه رپورت. د پاکستان پیپلز ګوند پرون له کراچي څخه د اسلام آباد په لور د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت خلاف لاریون پیل کړی چې نن هم دوام لري. ټاکل شوی دا لاریون د مارچ پر اتمه اسلام آباد ته ورسېږي. د پیپلز ګوند مشر بلال بوټو زرداری پرون ویلي وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي، کني د ده په وینا دوی به د پارلمان دننه او بهر هر جمهوري لار خپل کړي چې حکومت یې هر ختم کړي. اپوزیشن ګوندونو پر اوسنی حکومت تور پورې کړی چې د درغلیو لاري په واک کې راغلي، خو حکومت او انتخاباتي کمیشن دا تورونه ردوي. تفصیل د نیاز علي خان په رپورت کې.
پاکستان پیپلز ګوند د فروری په 20مه د مرکزی حکومت پر ضد د خپل لانګ مارچ پیل د کراچۍ څخه کړي. د اسلام آباد په لوري ولسی لاریون د پیل وړاندې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو په کراچۍ کې دغه لانګ مارچ ته په خپل وینا کې وویل چې عمران خان دی د وزیر اعظم څوکۍ سمدستي استعفا ورکړي، او کدا سینه کوي نو دوی به په پارلیمان کې دننه او بهر هر جمهوري لار خپلوي. وخت راغلی چې عمران خان د حکومت نه رخصت کړي.
عوامی مارچ کے کول پہ حکومت کے خلاف اعلان جنگ پہ
دا اولسی لاریون دا حکومت خلاف اعلان جنگ دے. منگ نور دا حکومت نشوز غملے اسلام آباد تا روانی کو او حکومت پا نسکو رو، خو منگ با یو هم غیر جمہوری عمل انکرو، او دا دا لکنو خلقو دا غنڈا دا اسلام آباد والو لپارا نن یو پیغام ورکوی. دا بلاول بٹو په مشرۍ کې د غلاریون با د سن او پنجاب د سلور دشو خارونو سره تیریږي، او د مارچ په اتمه نیټه با اسلام آباد ته رسیږي. بلاول بٹو زیاته کړي چې د 2013 کال په قامی ټاکنو کې د تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ شوی، او د حکومت درې کال وروسته هم دوی نه جمهوریت منی او نه د هیواد په اقتصاد پوه دي، او تر ټولو نه غټ غلاګر حکومت او خلک دوی دي، او دوی نور په حکومت کې پاتې کېدل د پاکستان زیان دي. په داسې حال کې چې پیپل ګوند د مرکزی حکومت په ضد د کراچۍ څخه احتجاجي لاروین پیل کړي، بیا د تحریک انصاف حکومت پسند کې د واکمن د پیپلز ګوند حکومت په ضد د پروري د شپږشتمې راهسې پسند کې احتجاجي لاروین پیل کړي، او دا لاروین د سند د ګوټکی سیمې څخه پیل شوی، او د پروري په 20مه د پاکستان تحریک انصاف حکومت مرکزی غړي او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په ګوټکی کې دغه لاروین ته په خپل وینا کې وویل چې پیپلز ګوند موږ نه د دریو کالو حساب غواړي، نو دوی دی د 13-15 کالو حساب راکړي. زما پیغام د بلاول بټو زرداری لپاره دی. دوی زمنګ په ضد لاروین پیل کړو، د دریو کالو حساب غواړي، نو پیپلز ګوندې د 13-15 کالو حساب راکړي. وزیر اعلی د اولس مشر وزیر اعظم په هر څوکۍ ستاسو د ګوند غړي ناستو. بلاول بټو زه د 15 کالو حساب اغستو لپاره راغلی یم. د اپوزیشن د نورو ګوندونو سره پیپلز ګوند هم دا دریز لري چې د 2013 کال عام ټاکنو کې درغلی شوی، او د تحریک انصاف حکومت په درغلی جوړ شوی. خو د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی حکومت وزیرانو سو واری ویلي چې د کال 2013 عام ټاکنې رڼاوي، او اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو د درغلیو پټولو لپاره سره یو شوي، او عمران خان به د وزیر اعظم څوکۍ نه پرېږدي او د تحریک انصاف حکومت په خپل 15 کاله پوره کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
او سم د کراچۍ له مارچ زخه راځو د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجونو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر او نورو ملګرو د راخوش کولو لپاره په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته له احتجاجي پرلت سره د پیوستون شولو لپاره د اتوار پر ورځ د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د غورځنګ غړو احتجاجونه وکړو. په علي وزیر او د پی ټی ایم په نورو پلویانو د ریاست ضد وینا کولو او د ولس را پارولو تورونه لګول شوي، خو هغوی دا ردوي. تفصیل د غلام غوث په رپورت کې اورو.
په دغه اړه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې که غوښتنې ونه منلې شوې نو دوی به بیا د اسلام آباد په لور په لانګ مارچ کولو مجبور شي.
د پښتونخوا وطن په هر سیمه کې د دې پرلت په حمایت کې او د کېدی ملګرو چې څومره هم کېدیان دي پی ټی ایم د غوړه خلاصولو د پاره پراخ احتجاجونه وشول او په دې احتجاجونو کې هم دغه غوښتنه وشوه چې د کراچۍ د پرلت غوښتنه دې ومنل شي. نو کچیرې بیا هم د پښتنو دغه غوښتنه نه منل کیږي بیا به پښتانه مجبور وي چې یو داسې انقلابي لانګ مارچ شروع کړي چې تر څو د پښتنو مسلې نه وي حل شوي چې تر هغې پورې بیا د ریاست واکداران هم په قرار نه وي.
د کوټي د احتجاجي لاریون پر مهال رحمت الله غرسنی له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
هغه پرلت کې چې کومې غوښتنې دي هغه دې ومنل شي نو په دې اکلا باندې موږ دلته په کوټه پریس کلب ومخته د کوټي په سربرایي کې موږ دغه مظاهره هم اعلان کړې وه.
خو په سند کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په پیښور کې د پروري په 21مه نیټه په خبری کانفرنس کې د پی ټی ایم د بندي شویو غړو سره د همدردۍ څرګندونه کړې وه. خو هغه ویلي وو چې په سند صوبه کې د علي وزیر په ضد د درج شویو مقدمو د ختمولو واک اختیار نه لري. د لوړی پای په غونډو لکه د قومي سلامتۍ په غونډه کې ما د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه تر ټولو اول کړې وه. خو ما ته ویلې شوی وو چې هغه ته په یو کیس کې ضمانت ورکړی شوی دی خو په عدالتونو کې پرې نورې مقدمې روانې دي. زه به ولې نه غواړم چې هغه دې راخلاص شي. هغه او د هغه کورنۍ ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي. په علي وزیر او د پی ټی ایم په نورو پلویانو په جوړو شویو رسمي مقدمو کې په دوی باندې د ریاست ضد وینا کولو او د ریاست په ضد دولس د راپارولو تورونه لګولې شوي دي. خو د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او د پی ټی ایم نورو غړو دا تورونه په بیا بیا رد کړي دي او په کراچۍ کې منظور پښتین د سین اسمبلی مخې ته د احتجاجي لاریون پر مهال دریس خپل کړی چې څرنګ د پنجاب صوبایي حکومت د تحریک لبیک پاکستان د مشر سعید رضوی او د هغوی د نورو پلویانو په ضد درج شوي مقدمې بیرته اخیستلې دي. نو دوی د سین د حکومت نه د علي وزیر په لړ کې هم دغه ډول غوښتنه کوي. د پښتون تحفظ مومنټ د دې دریس په لړ کې تیره ورځ د پیښور د احتجاجي لاریون پر مهال د پی ټی ایم یو سیمه ییز مشر سید انور داول مشال ریډیو ته وویل
چې کم پالی وزیر باندې کم کیسونه دی هغه دوی واپس اخیستلې شي. دا هغه پریسیډنټ هم موجود دی. نو زموږ دا مطالبه ده چې سند اسمبلی د کراچی پرلت دا مطالبه ومني او د علي وزیر کیس ته واپس واخلي.
د قومي اسمبلی غړی علي وزیر په 2000 کې د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې د پولیسو لخوا نیول شوی وو او سپریم کورټ په یو مقدمه کې په ضمانت د هغه د خوشی کولو امر هم ورکړی وو. خو د کراچۍ په یو عدالت کې د هغه په ضد په دوو نورو مقدمو کې اورېدنه روانه ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO.
ټاکل شوی چې د مارچ پر 1 د خیبر پښتونخوا په پاتې 14 ضلعو کې بلدیتي ټاکنې وسی. انتخاباتي کمیشن د دې ټاکنو د امیدوارانو د نمونو فهرست خپور کړی. د کمیشن په خبره په انتخاباتو کې به شاوخوا 1.5 لک امیدوارانو ترمنځ مقابله وي او د رایې اچونکو شمیر به شاوخوا 80 لک دی. د خیبر پښتونخوا په نورو 10 ضلعو کې وار لمخه د دسمبر پر 19 نیټه بلدیتي ټاکنې سوي. نور تفصیل به د شبری جان په ریپورت کې واورو.
د الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه د مارچ په 1 د صوبې په 14 ضلعو کې د بلدیتي ټاکنو دویم مرحله لپاره 15 تحصیلونو کې به دغه ټاکنې کیږي او په دغه تحصیلونو کې د میئر یا چیرمین څوکۍ لپاره 1 امیدوارانو کاغذونه منظور شوي دي. ویلج یا نیبرهډ کونسل د عمومي څوکۍ لپاره 14,000، د زنانو څوکو لپاره 2,500، د کم شمېره یا اقلیتو ډلو د څوکو لپاره 1,000، د ځوان کسانانو سوکې لپاره سبان دی 5.5 زرا او د مزدور کسان لپاره 6,800 سیوا امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه منظور کړی شوی دی. بل خواته بیلابیل سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو په دغه 13 زلو کې د ټاکنو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. سوات منګورې تحصیل نه د میر سوکې لپاره د جمهوریت اسلامي امیدوار محمد امین وایي دا دیر ضلع لرجام تحصیل نه د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې امیدوار فقیر شهزاد وایي حاضر سات وړې وړې غونډې حجرو او دیرو کې شروع کړې دي او د نخ ملاوي د وروسته به غټ جلسې پیل کړي. بلخواته د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مرکزی او صوبائی مشرانو تر مخه تیر الیکشن کې چې کومې کمزورۍ ته نشوي دي هغه باندې به قابو عمومي او د خپل کارکردګۍ په بنیاد به دا ځل په دغه 13 زلو کې بلدیاتی ټاکنو کې بریا ترلاسه کړي. الیکشن کمیشن په 20 فروری په دغه 13 زلو کې هر یو سرکاري څوکۍ لرونکي اهلکارانو په ورتګ هلته ترقیاتي منصوبو پرانستو یا اعلان او یا کومه سیاسي کمپین یا غونډه کې برخه اخیستو باندې بندیزونه لګولې دي. دېنا علاوه د ضلع انتظامی افسرانو یا ډیپټي کمشنرانو لخوا ولسی ستونزې اورېدو او د دې د هوارېدو لپاره کیدونکي کلي کچهري باندې هم د الیکشن ورځې پورې بندیز لګولې دي. دا د مننه چې د سپریم کورټ په امر خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو وړومبی مرحله تیر کال په 19 دسمبر د صوبې په 19 زلو کې ترسره شوې چې پکې په وړومبی ځل قبایلي ضلع هم شامل وي. ولې دې مرحله به په باقی پاتې 13 زلو کې په 1 مارچ 2022 کې کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د چمن او سپین بولدک لارا پرون بیا پرانستل سو. د بلوچستان د چمن ښار یو پلاوی د دینی عالمانو په مشرۍ په کندهار کې د طالبانو لوالي اجي یوسف وفا سره ولیدل او په مذاکراتو کې د چمن او سپین بولدک لارې پر بیا پرانستو هوکړه کړې چې ورسره سم د فروری پر 20مه هغه لاره د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره بیا خلاصه شوه. د سپین بولدک او چمن ترمنز د پاکستانیو فوجانو د طالبانو د ځواکونو ترمنز په نښته کې 2 کسان وژل شوي او 14 ژوبل شوي ول چې تر هغه وروسته د لاره وتړل شوه. نورحال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د سرحدي ښار چمن څخه د عالمانو او قبایلي جرګې د مشرانو یو هیئت د کندهار د گورنر اجي یوسف وفا سره لیدلی او ویلي دي چې ډېر ژر به د پاکستاني او افغاني چارواکو ترمنځ د سرحدي ستونزو په اړه یوه مهمه غونډه د چمن او سپین بولدک پر سرحدي پوله باندې وسی. د دې وروسته د دواړو هیوادو ترمنځ د تیرو 3 ورځو څخه بنده سرحدي پوله بیرته خلاص شوې ده. د چمن څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې د پاکستان لخوا د جرګې مشري نامتو علمدین مفتی قاسم کړه، خو په دې جرګه کې د چمن ځین نور عالمان او قبایلی مشران هم شامل دي. او د چمن د ځای خبريالانو په وینا چې د زلي چارواکو لخوا یو پیغام هم د کندهار و گورنر تر سوال سوي دي، په کوم کې چې د پاکستان لخوا د افغانستان سره د امن او سولې خبره سوي ده. پر دې محل د افغان چارواکو لخوا ویل سوي دي چې د تیر 5 شنبه په ورځ چې کوم نشته سوي و او پاغه کې مرګ ژوبل هم اوشته و، هغه د دوی لپاره د خوشنۍ وړ خبره ده او غواړي چې پراتلونکي پر دغه پوله دغه ډول ناوړي پیښې نشي رامسته. په دې ترڅ کې د جرګې د ویان لخوا په جاري سوي یو مختصر بیان کې ویل سوي دي که پراتلونکي کې د طالبان لخوا ډزې هم وسی خو پاکستان به جواب نه ورکوي. وروسته لدې د تیرو 3 ورځو راهیسې د پاکستان افغانستان ترمنځ دغه سرحدي پوله نه یوازې د تجارت په مخ بیرته خلاص شوې ده، بلکې د اتفار د ورځې راهیسې و عادی خلکو ته هم د تګ راتګ اجازه ورکول سوې ده. بیا په خاصه توګه د پولی د بندش له امله ډېری خلک د پولی دواړو غاړو ته بند پاته سوي وو، هغه هم و خپلو خپلو هېوادو ته ستانه سوي دي. د پولی د بېرته خلاصولو ته د چمن ډېری تجارو او قبایلي مشرانو هرکلی کړی دی او غوښتنه کړې ده چې په راتلونکي کې دې دغه ډول ناوړو پیښو څخه ځان وژغوري. په دې ترڅ کې د سیمې یو قبایلي مشر خان امان الله خان اڅکزي راته وویل:
د چمن د بارډر د خلکو رزق روزګار ټول په دغه پورې مربوط دی، د چمن پر بارډر باندې نو خلک ډېر خوشحاله دي، ډېر اطمینان ظاهروي، ځکه چې دا دواړه برادر ملکونه دي، اسلامي ملکونه دي. د دوی په مابینځ کې په کار نه دی چې داسې شخړه راشي. د دې تر مخه باید چې دوی خپل هغه کم سرکاري د دوی وفتونه دي په هغه سطح باندې د دوی مذاکرات یي. نو د دې په حواله د افغانستان خلک د بولدک او د بارډر خلک هم ډېر خوشبینه دي او زموږ د چمن خلک هم ډېر خوشحاله دي. بس کاروبار یې ایله سو، د رزقو د روزۍ یو ترتیب یې بند و. دا دوې درې ورځې ډېره سخته پریشاني.
د یادونې وړ ده چې د پنجشنبه یا د جمعرات په ورځ پر دغه سرحدي پوله د پاکستاني او افغاني سرتیرو ترمنځ نښته سوې وه، چې له امله د دواړو ګاونډۍ هېوادو ترمنځ نه یوازې سرحدي پوله بنده سوې وه، بلکې د عادي خلکو تر څنګ تجارت ته هم تر اغېز لاندې راغلی وو. او د ځینو آزادو سرچینو له خولې چې په پیښه کې څه مالي او ځاني زیان هم اوښتی وو، خو تر دمګړۍ پورې د پاکستان لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. که څه هم په دې اړه مې څو ځله د چمن د ډپټي کمشنر جمعداد مندوخیل سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی.
د پښتنو ښځو د چارو په اړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
د خبرونه په دومه نیمای کې د یوکرين د حالاتو په اړه ریپورت ترلاسه او دارنګه طالبانو پر ښځو بندیزونه لګولي او سره ځینې نور ریپورتونه هم دي. خو اوس کورمی ته ځو. د کورمی ځای مشرانو د هغو کسانو خپل کورونو ته د ستنولو غوښتنه کړې چې د فرقیزو جګړو پر مهال بې کوره سوي دي. دا کسان د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې دا مهال ژوند کوي. چارواکو ویلي هڅه کوي دا خلک ژر تر ژره ستانه کړي. تفصیل د تاریخ ورغزي په ریپورت کې.
په کورما کې حکومتي چارواکو راتلونکي سلانه ترقیاتي منصوبې پر عملي کولو د سیمې له مشرانو او ځوانانو سره مشورتي جرګې روانې کړې دي. دا مشورتي جرګې له زیارت ورځې شروع دي چې پیل یې په ساده کې وشولو، بیا په پړچنار کې کېناستل او تر دې پس یاد عمل به په نورو قبایلي سیمو کې کېږي. د صوبې وزیر انور زیب خان وایي حکومت په قبایلي ضلعو کې ترقیاتي پروژې د ځایي خلکو په خوښه او علاقې ته د ضرورت پر بنیاد مخکې بوتلل غواړي، ولې چې د ځپلې شویو سیمو پرمختګ په باهمي مشوره او تعاون ممکن کېدای شي.
دا لوکل خلک دي، لوکل خلک په لوکل مسلو باندې ښه پوهیږي. نو انشاءالله چې هم د دوی د مشاورت مطابق، د دوی د تجاویزو مطابق موږ دا پروسس مخکې بوځو.
بلخوا سیاسي او مدني فعال عبدالغفار اورکزی په حکومت نیوکې وکړي او وی ویل چې په دریو کالو کې د قبایلو پرمختګ نه دی شوی او نو مخکې ورته داسې په نظر راځي، ولې چې په قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی ایوارډ کې پوره برخه لا هم نه ده ملو شوی او نو ویل شوی سل ارب روپۍ د کال تر اوسه قربان دی لګیدلې دي. عبدالغفار اورکزی د مشورتي جرګو په نامه شروع د ټول عمل پر یو درشم د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپاین چلولو د حکومت یو چالو بللو.
دا سبب بیا هم چې کوم دی په لوړ کورم کې یو مشورتي جرګه ده، دا صرف کمپاین چلول دي. 31 مارچ ته د حکومتي یو گیم دی. نو حکومت ته اوس دا سوچولې کې مخکې دا سوچولې نه کول او کومي وادي ففاټه سره شوي دي. 100 عرب د سالانه بیس باندې هغه فاټه کې ولګي او 3% ان اف سی ایوارډ دی قبایلو لور کې.
فاټه په خیبر پختونخوا کې تر ور شامل دو پس حکومت د قبایلي ضلعو پرمختګ او هغلته اصلاحات عملی کول لپاره اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام شروع کړی چې لمخې په اول پړاو کې 24 عرب روپۍ ولګول شوې. په کورما کې د یاد پروګرام لمخې په دریو کالو کې 43 عرب روپۍ د ترقیاتي کارونو او اصلاحاتو په مد کې حکومت د لګولو خبره کړې. د ضلع مشر وصال خان خټک په جرګو کې د تیر پروګرام تفصیلات وړاندې کړل او سره له هغوی مشورې راواخیستلې چې ور باندې پرتلونکي دویم پړاو کې ورته د عملي کولو ډاډ ورکړی شو.
زنه خبره به تاسو تخکاری چې دیار لسره روپۍ لګیدلې دي کمی دي، هغه کې د ځمکو قیمتونه هم شته، په هغه کې د ډیپارټمنټ د پوسټونو دغه خرچې هم شته، نوی ډیپارټمنټ راتلو هم شته. اوس چې کم فیز دی د حکومت دا توجه هم دی، دا ترجیح هم دی چې د خلکو نه تپوس وکړو چې ستاسو د راتلون کې درې کالو کې نور څه ضروریات دي.
د پاکستان حکومت د 2013 کال د مئی اخیری اونۍ کې په آئین کې تر 15 بدلون وروسته د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبې ورګډې کړې. د انضمام پر وخت حکومت ویلي ول چې په دغو سیمو به د 10 کالونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو هغه ژمنه تر اوسه نه ده عملي کړې. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
هم له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. 5:30 سوې منور شاه به د خبرونو لنډیز واوروي.
له نن څخه د پاکستان په سلور واړو صوبو کې د پولیو ناروغۍ ضد 15 ورځنی کمپاین پیل شو، چې پکې به خیبر پختونخوا کې له 15 کلونو نه کم عمره خواوشا 12 لکه ماشومانو ته، بلوچستان کې 15 لکو، په سند کې 1 کروڑ، او پنجاب کې 2 کروڑ او 100 لکو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي قطرې ورکول کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي کې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورنکړل، نو دوی به پر ضد د پارلیمان دننه او بهر هر جمهوری لار خپلوي. نوموړي پرون له کراچۍ نه اسلام آباد په لور د وفاقي حکومت خلاف لانګ مارچ پیلولو پر مهال وویل چې د حکومت نسکورولو لپاره به یو غیر جمهوری قدم هم نه پورته کوي. د پیپلز پارټۍ په شمول حکومت مخالفه ګوندونه تور پورې کوي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د انتخاباتي درغلیو له لارې جوړ شوی، خو عمران خان او انتخاباتي کمیشن دا تور نه ردوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي کالي وزیر او نور ملګري یې خوشي نه کړل شو، نو د اسلام آباد په لور به انقلابي لانګ مارچ کولو باندې مجبور شي. د منظور پښتین په مشرۍ په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د فروری له 14 نیټې راهیسې احتجاجي پرلت دوام لري، او دغه ملاتړ کې خیبر پښتونخوا، بلوچستان او اسلام آباد کې هم پرون مظاهره شوه. غورځنګ د سند حکومت د علي وزیر او نور ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کوي، خو حکومت وایي دا یې اختیار کې نه دی. د پیښور سره نږدې په بډا بیره کلی کې نن د جنازې په مراسمو د ډزو په یوه پیښه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي. د بډا بیرې پولیس وایي دا پیښه د شخصي دښمنۍ له وجې شوې، چې پکې نور 2 تنه جوبل شوي هم دي. پولیس د پیښې ځای ته رسېدلې او تحقیقات یې پیل کړي. له روسیې استازو سره د خبرو اترو لپاره یوکرایني پلاوی د بیلاروس سرحد ته رسېدلې. د یوکرین د ولسمشر دفتر نن وویل چې په دې پلاوی کې د نورو چارواکو ترڅنګ د دفاع وزیر او د ولسمشر سلاکار هم شامل دي. روس د فروری په 16 په یوکرین حمله پیل کړی ده، چې پترس کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په نړیواله کچه د یوازیتوب او سختو بندیزونو سره مخامخ دی.
د خبرونو لنډیز مو له منور شاو اوریدل. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې د یوکرين په اړه واوریدل، د یوکرين ولسمشر دفتر وایي یو حکومتي پلاوی له روسیا ستاسو سره د خبرو لپاره د بلاروس پولې ته رسیدلی دی. د ولادیمیر زيلنسکي دفتر نن په بیان کې وویل په پلاوی کې د نورو چارواکو ترڅنګ د دفاع وزیر او د ولسمشر سلاکار هم شامل دي. د ملاقات تر هغه څو ساعت وروسته کې شي چې د یوکرين چارواکو په وینا د نن سهار تر مرخاته مخ کې په پلازمینه کیف او د هیواد په دویم لوی ښار خارکیف کې 14 اوریدل شوی دي، او ولسمشر زيلنسکي ویلي چې راتلونکي 4 ساعتونه د هیواد لپاره خورا مهم دي. نور تفصيل د داوود خټک په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې په یوکرین نن د روس د بلا جوازه حمله 15 ورځ ده، د یوکرین په مرکز کیف کې ګرزبندیز دوام لري، او چارواکو خبرداری ورکړی چې له اجازتنامې یا پاس پرته که څوک بهر وګرځي نو روسي ورانکاری به وبلل شي. هلته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین حکومت د سختو اقتصادي بندیزونو له وجې له زیاتېدونکي نړیوال یوازیتوب سره د مخامخېدو په حال کې دی. په عین حال کې اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي راتلونکي 4 ساعتونه د هیواد لپاره ډېر مهم دي. یوکرین وایي له روسي پلاوي سره د اوکراین او بلاروس په پوله له مخکنیو ټاکلیو شرطونو پرته خبرې کوي. د روسیې تاس خبري اژانس ته یوې نامعلومې سرچینې په حواله ویلي دي چې دا مذاکرات نن یعنی د فبروري په 28 کېږي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ ویلي دي چې امریکایي ولسمشر جو بایدن هم د فبروري په 28 له خپلو اتحادیانو سره د متحد غبرګون خولو په لارو چارو غږیږي. اروپایي ټولنې خپل فضائي حدود د روسي الوتکو پر مخ تړلې دي او له یوکرين سره د دفاعي نظامونو په جوړولو کې مرسته کوي. بلخوا د سویفت په نوم د پیسو د لیګ را لیګ له خوندي نړیوال نظامه د روسي تر استلو او په هغه هیواد د غربي بندیزونو له وجې چې د فبروري په 28مه نړیوال بازار پرانستل شو نو د روسي روبل خپل ارزښت له لاسه ورکړ. د بلومبرګ ویب پاڼې په وینا د ګل په ورځ د امریکایي ډالر پرتله د روبل نرخ په بسیاري کچ ولوید او یو ډالر په 144 روبلو اخیستل کېده. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ په اوکرین تر حملې وروسته یو امریکایي ډالر په 3 روبل پیرل کېده. د روسیې مرکزی بانک د فبروري په 28مه د روبل ارزښت کنټرولولو لپاره د سود کچ له 9.5 څخه 40% ته لوړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې فرانس، جرمني، اټلی، برتانیا، کاناډا او امریکا د فبروري په 6 د سویفت په نوم بانکي نظام ته د روسیې د یو شمیر بانکونو د لاسرسي په مخنیوي رضا شوي. سویفت یعنی د بانکونو ترمنځ د مالیاتي رابطو نړیواله ټولنه یا سوسایټي آف ورلډ وایډ انټر بینک فاینانشل ټیلی کمیونیکیشن داسې یو خوندي نظام دی چې د لارې د روسیې په ګډون د نړۍ د زیاتره هیوادونو ترمنځ د پیسو لیګ را لیګ په تیزۍ او اسانۍ کیږي. روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین د فبروري په 24مه په اوکرين کې د پوزي عملیاتو اعلان وکړ او وی ویل چې مقصد یې د ولس محفوظ ساتل دي. پر اوکرين تر حملې وروسته امریکا او اروپایي ټولنې په روسیې د یو شمیر نوي بندیزونو لګولو اعلان وکړ او ملګرو ملتونو سمدستي د جګړې درولو غږ وکړ. پوتین د تیر کال له پای راهیسې اوکراینی پولې ته نږدې زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړي ول او له امریکا او ملګرو څخه یې په ناټو اتحاد کې د اوکراین نه شاملولو ترڅنګ پراخ امنیتي ضمانتونه غوښتل چې واشنگتن رد کړل.
د یوکرین په اړه د داود خټک ریپورت اوریدی. بیا هم د یوکرین په اړه یو بل ریپورت، هغه دا چې پر یوکرین تر روسیې یرغل د هغو افغانانو ژوند هم اغیزمن کړی چې په یوکرین کې پناه غوښتې ده. د دغو افغانانو له ډلې څخه یو شمېر وایي هڅه کوي ځانونه پولینډ یا نورو هیوادونو ته ورسوي. پر یوکرین د روسیې یرغل نن 5مه ورځ ده. ریپورت د سفیولا ستانکسی.
یو شمېر افغانان چې په وروستیو څو میاشتو کې د اوسا ژوند په نیت اوکراین ته رسېدلي وو، اوس له دې ځایه هم کډې ته اړ شوي څو ځان د روسیې له بریدونو وژغوري. کبیر نظری چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته له کورنۍ سره کیف ته تللی وو، اوس د روسیې له یرغل وروسته یو ځل بیا تېښتې ته اړ شوی. نوموړي تېره شپه پولنډ ته په لار ازادي راډیو ته وویل: زموږ سیمې ته نږدې یو راکټ ولګېد او اپارتمانونه یې ویجاړ کړل. وضعیت خورا خراب دی. موږ 45 کیلومتره مزل وکړ، نه اوبه او نه ډوډۍ شته. زه د پولنډ سرحد ته ورسېدم. په لار کې ماشومان، کورنۍ، ټول د اوکراین یا د افغانستان ډېر په بد وضعیت کې دي. د سی این این دی راپور له مخې د 2021 کال په اګست کې 360 افغانان له کابل څخه د خلکو د ایستلو په بهیر کې اوکراین ته ورسول شول. پر اوکراین د روسیې یرغل د 5مې په سهار پیل شو. یو بل افغان چې کیف کې محصل دی په خپله فیسبوک پاڼه پولنډ ته د سفر ویډیو خپره کړې او ګیلمن دی چې افغان دولت ورسره همکاري نه ده کړې.
نو موږ مجبور یو چې اوس تقریبا 40 کیلومتره مزل په پښو وکړو. بس روان یو. دغه د افغان د مقام شو اوس 40 کیلومتره مزل راته پاتې دی د پولنډ ته. دا ټول وجه زمونږ مل زمونږ حکومت بي وسي وا چې مونږ سره کومک نو وکړای شو چې په وخت مو او په سندیتوب سره مو پولینډ ته واړوي. د انډیا محصلین، د پاکستان محصلین ټولو سره د خپلو سفارتونو کومک وکړو. مونږ سره یې کوم
د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ د اوکراین د کډوالۍ ادارې په حواله راپور ورکړی چې نږدې 1.5 افغانان په اوکراین کې دایمي اقامه لري او 233 نورم په موقته ویزو اوسیږي. خو ځینی راپورونه په اوکراین کې د میشتو افغانانو شمیر لوړ بولي او وایي چې یو شمېر د رسمي استوګنې د اسنادو د نه لرلو له امله له حکومت سره نه دي ثبت شوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې صفې 2110. 15,000. 13,500. 18,380 کیلو هرتز.
اوسم د لوبو یو ریپورت لدی ورسته. بیا نور ریپورتونه ترازو. د بشری وبخشی اول به د افغانستان ته لاړ سو، بیا به د سپورتس خبر ته راسو. د بشری حقوقو د څار سازمان د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې په اړه غبرګون ښیي چې پریکړه یې کړې ښځې له محرمه او عام خلک له عذر پرته بهرنیو هیوادونو ته سفر نسي کولای. د دې سازمان یو غړي ماهر مومند د مشال ریډیو افغان څانګې ازادي ریډیو ټول د طالبانو دا کار د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو لپاره د تعریف سوو بنسټیزو حقونو او اصولو سره ټکر دی. اخوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانی د پریکړه جنسي تبعیض یا تعصب بولي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې افغان ښځې له دې وروسته نشي کولای له شرعي محرم پرته له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یوې خبري غونډې ته خبرو کې له افغانستانه د افغانانو د وتو په اړه هم نسبتا توند غبرګون وښود. هغه وویل هغه افغانان چې له کوم عذر پرته غواړي بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي مخه به یې ونیول شي. خو اوس د بشري حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو دا پریکړه د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقونو په برخه کې د تعریف شویو دیرشو بنسټیزو حقونو او اصولو د دیارلسم اصل سره ټکر کړه. د دې سازمان غړي ماهر مومند ازادي راډیو ته وویل دا اصل وایي هر کس په آزادانه توګه د خپل هیواد دننه او بهر د سفر حق لري.
امید چې طالبان د نوې نړۍ د دنیا د اصولو سره برابر شي او خلکو ته د باثباته ژوند شرایط مساعد کړي او د خلکو هغه ازادیان چې دي دغه محدود نه کړي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانی د طالبانو د پریکړه د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیضي چلند بولي. د ښځو د حقونو فعال شینکی کډو خیل
ستراب جفا د نجونو او د مېرمنو په حق کې ده د یو لنی تبعیض دی. امیدوار یم چې دوی د محرم فلسفه باندې او د بغه ضرورت په مغه وخت کې چې حتمی و پوشي.
د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون کې په خپل ټویټر باندې لیکلي خزې لدی عمل چې خزې نړۍ ته راغلي د طالبانو د لیدلوري پر بنسټ د خپل لومړنۍ حقوقو لکه سفر او تګ راتک څخه محرومي دي. د دې پریکړې وړاندې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ښځو لپاره د توصیو په نوم یو شمیر اصول وضع کړي. هغه چې اجازه نه ورکوي یو ښځه یا نجلۍ له 30 کیلومترو زیات واټن کې په یوازې ځان سفر وکړي. هغه مهال د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤل هیدربار د طالبانو د حکومت دا پریکړه د ښځو او نجونو د زندانی کولو په معنا بللې وه. خو طالبان له دې ټولو سره سره بیا وایي د ښځو حقونو ته په شرعي چوکاټ کې ژمن دي، خو دوی له دې چوکاټ هیڅ ډول تعریف نو وړاندې کوي.
درنا پلور
قبائلی
ضلع کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدل شي.
اوسم د کرکټ پاړه رپورت. د آسترالیا کرکټ لوبډله شاوخوا 40 کال وروسته پرون پاکستان ته ورسېده. د دواړو هیوادونو لوبډلې به درې ټیسټ، درې یو ورځنۍ او یو شل اوریزه لوبې کوي. د آسترالیا لوبډله آخري ځل په 1998 کال کې د پاکستان دوره کړې وه چې هغه مهال یې ټیسټ او یو ورځنۍ لوبو سیریز ګټلې وو. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې اورو.
د پاکستان کرکټ بورډ تر مخه د آسټرالیا کرکټ لوبډله سلیریش کال پس په 20 فروری پاکستان ته د شپږو هفتو په دوره راغلی ده. دی بدلته درې ټیسټ میچونه، درې یو ورځنی یا ونډه او یو ټی 20 یا شل ورځا سیالي کوي. د کرکټ لوبې مینوال محمد عباس وای ډیر ورته خوشاله دي ځکه تیر کال د نیوزیلند او انګلند لوبډلو هم د امنیت د اندېښنو په وجه پله دوره منسوخ کړې وي.
ډیره خوشاله خبره ده او د سره بچی ان شاء الله زموږ ملک نور مینټنس
انٹرنیشنل کرکٹ سے بحال شي دغه پہلا پی ایس ایل شو ډیر غیر ملکی کرکٹران راغلل نو امید ده لرو چې ان شاء الله دا سیریز چې کوم د استرالیا پاکستان دا ډېر ښه طریقې سره وشي.
رحمت ګل اپریدی چې د خیبر پختونخوا اولمپکس ایسوسیشن مرستیال مشر دی وای چې تیر وختونو کې ډېر بد حالات لوجه لوبې ډېر اغزمن شوي وي ولی اوس نړیوال لوبډلو راتلو سره یو خوکه د لوبو پرمختګ کیږي نو د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې هم د مضبوطې دوه لپاره غټه لار ده.
الحمدلله د موجوده پی ایس ایل چې کوم ایونت شو دې سره دا شو چې د سپورتس پروموشن شو د دوه ملکونو مینځ کې چې کوم تعلق جوړیږي نو هغه د پلیس په ذریعہ باندې هغه د سپورتس ایکټیویټیز په ذریعہ باندې هغه یو بل خبر را خبر شي او دې سره چې کوم دوستۍ رښتې مضبوطېږي.
محمد عمران چې د خیبر پښتونخوا د لوبو محکمه کې کار کوي او خپل هم د وشو نړیوال لوبې چمپیئن پاتې دی وایي پاکستان لپاره دا ډیره د عزت او ویاړ خبره ده.
یوازې د کرکټ خبره نه نور گیمونه چې کوم دي فوټبال دی هاکی دا بیډمنټن دی سونه گیم چې انټرنیشنل اولمپیکس گیمز دی نو دا به سره زموږ ډیر زیات چې کوم دي دې گیمونه امپروومنټ شي.
دا یادونه ده چې کال 2009 هم د پنجاب سرخر لاهور کې د پاکستان په دوره راغلي د سریلانکا کرکټ لوبډلې بس باندې لوسلوالو برج شوی وو او د هغې وروسته تر ډېره وخته پاکستان کې نړیوال کرکټ نه کېدو او پاکستان به خپل میچونه هم نور ملکونو کې کول. تیر کال هم د سپتمبر میاشت کې د نیوزیلند لوبډلې د میچ شروع کېدو لږ شېبه وړاندې د امنیت د اندېښنو له وجې خپل ټور ختم کړو او واپس لاړل. تیرو شپږو کالو کې پاکستان ته سریلانکا، بنگلادیش، ساوت افریقې، زمبابوې او د ویسټ انډیز لوبډلو دورې کړې وې او دلته خپل میچونه کړي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ترسنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
په پاکستانی سیاست کې لسی زرای سو بیلابیل اصطلاحات دود سوی دي. د مثال په توګه هلته یوه اصطلاح د خلای مخلوق ته چې په تیرو کلونو کې رواج سوی بله لسیزه پخوانی هغه لوټه ده. همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ هارس ټریډنګ ترڅنګ یو شمېر نور اصطلاحات هم سچ کاری شي. دا اصطلاحات څه معنی لري او ولې د چا لپاره کاری شي؟ د دې پوښتنو ځواب د احمد الله په دې رپورټ کې اورو چې د خلای مخلوق او نورو اصطلاحاتو څخه پیل شي. خلائی مخلوق فرشتے، جنات یا پیریان او پٹ لاسونا هغه ټکی دی چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلې دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبریالان او شنون کې یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پېښور کې له خبریال شمیم شاهد او پوښتل. نو نوموړی وایي
د پاکستان په سیاست کې سیول ملټری اسټابلیشمنت چې کوم دی نو دوی د پاکستان د جوړېدو نه سمدستي وروسته یو خپل یو کردار شروع کړی دی او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادوي پټ لاسونه پیریان یا بل څه نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي او هغوی یو خپل کردار لوبوي او ځکه دلته کې جمهوریت چې کوم دی نو هغه همیشتن دا کمزورې پاتې شوی دی، جمهوري نظام کمزور پاتې شوی دی.
دا اوازونه د کم بازار نه بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکې کاروي. لوټه ټکې هم د پاکستان په سیاست کې له یوې اوږدې مودې راهسې کارول کیږي. لوټه چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي په سیاست کې استعمال څه معنی لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل څه په دا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی هغه داسې وي چې بېدبار وي، بېدبار کردار داسې وي چې هغه کله هم د خپل غرض دپاره هر اړخ ته اورېدی شي. نو دا لوټه چې کله ونیسي او ته تاوی چې کوم خو ته تاوی نو هلته دی ځي که نه، دا د بېدبارۍ دپاره دا لفظ استعمال شوی. چېرته چې د ده غرض دی به هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بېدبارۍ سره سره دا د مطلب پرستۍ یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض دپاره هر حده پورې ورتلی شي، پرېوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2013 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوي اصلاح هم عام شوې ده. Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister. دا چې سلیکټرز او سلیکټډ ټکی د پاکستان په سیاست کې ولې او څنګه رواج شو او اشاره یې چاته ده؟
په اړه یې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي بلاول بوټو زرداری په 2018 زیږیز کال کې پارلمان ته خپلې وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس په رایې منتخب شوی نه بلکې اسټابلیشمنټ لخوا غوره کړل شوی دی.
خدای مخلوق فرښتی ماماګان و د پښتو کې مخالف وي او دا چې کوم اشاری دي په الفاظو کې دا د قوتونو دي د کچا چې څوک نوم په ښکاره باندې نشي اغستی او وی د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبې کوي او د خپلې خوښې چې دی خلک راولي او بوجي حکومتونه ورانی او جوړول چې دی خلکو کار دی دا هغه مقتدرو ادارو ته دا اشاره کوي.
د شنونکو د خلایي مخلوق فرشتي او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوز د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده، هارس ریډینګ ده. په لفظي مانو کې د هارس ریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی. خدا چې ولې او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي
الیکشن شو نو هغه کې پیپل پارټي حکومت کې رالله او بیا چې کوم دی نون لیگ حکومت کې راغې دغه پارټي چې بي د یو بل خلاف کوم دی مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو د چنګا مانګا ځنګل تم یو وخت چې کوم دی نو ایم این ایز او ایم پی ایز جوړل شوی وو د بینظیري حکومت کې د هغه خلاف او 90 په دهایه کې کوم دی کنه نو دا قسمه اصطلاحګانې مخه تراله چې هارس ریډینګ لوټا کریسی
نئی واضح دا چې د پاکستان په سیاست کې خلائی مخلوق فرشتي پټ لاسونه لوټي سلیکټرز او هارس ټریډینګ ټکی کارول کیږي بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرنده او چمچه هم وایي. هر کله چې په جمهوریت حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندري زیات شي نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو اوري.
اوسم د رواني غړي ورستي ريپورت ترازو هغه د چې د سواد په غبین جبا سیمه کې میله سوي چې ورته په غنښمن کې خلک پرغلي دي. په دې میله کې د خوراکي شانو د سټالونو ترڅنګ غني ځای لوبي هم حسبي. په میله کې برخه اخیستونکي وایي چې غبین جبا شایسته سیمه ده او باید لیدو لپاره خلک ورسي. تفصیل د نیاز احمد خان په ريپورت کې.
د سوات مرکزی خار منګوري نه 15 کیلومتره لرې د تحصیل مټي غبین جبا کې ځلي انتظامی تحصیلګرۍ او لوبو محکمې لخوا د ورځنۍ میلې ته په زرګونو خلک ورغلي. غبین جبا چې پکې 2 فوټ واوره پرته ده او په واوره کې د موسیقۍ سره مقامي لوبې هم کولی شي. د سید شریف نه اثرات د ملګرو ورغلي زده کوونکي بشرا چې لوبو کې برخه هم اغستې وایي چې د میلې نه خوندونه واغستل. میلے کے دا پیرا گلائڈنگ لوگ والے سے بلا جان جسر دا ملگرو سے چترال نہ ورغلے دلا پاسا غرنا پچترے درا کسی دو مظاہرہ کبھی وائی چے غبین جبا خیستہ سی مدا او دا دوی دا لوگو لپارا خون مناسب دا
دا انتظامی دا طرف نا مونگ تا دغا راغلے ہو دعوت نامہ راغلے ہو نو مونگ معلوم شو شیار دا خودے را زبردست زیر ہے او دا پیرا گلائڈنگ پیرادائز مونگا دیتا بیلی شے او راتون دا کم کے زمان دا یقین دا چے دا با دا معلوم جبینا او نور څومر چې زینر یغینم دا به ډیره په زبردست به دا به
گبین جبینه 15 کیلومتر لري ځای اوسیدونکو عزیز الله چې میله کې د خوراکي شهر استاد لګولي وای چې وړاندې د سیمه ته سړک نه و تیر کال ورته سړک جوړ شو د میلمنو لپاره پکې اوس هوټل هم جوړیږي
کوم میلمانه چې دلته کې راځي گبین جبیتا داغو دپاره سہولیات په دې لارو هوټل هم شته ٹرانسپورٹ سہولیات هم موجود دي د دې ځای نه بره مین گبین جبا ښار کې دی هلته کې هوټل شته هلته سہولیات موجود دي اوس فی الحال واوره ده هلته کیمپنگ چې دی نو هغه موجود دي دلته ځای په ځای باندې هوټل شروع شوي دي چونکې دا علاقه نوی نوی دغه شوي ده نو په هغې وجه باندې غټې غټې هوټلې نه دي شروع شوي خو د میلمنو ته د ضرورت مطابق هغه هوټلې چې دي هغه موجود دي دلته
د میلی پرانستې په موقع د سوات ډپټي کمشنر جنید خان چې د خیبر پښتونخوا سیلګرۍ محکمې مشري هم کوي خبریالانو ته وویل چې دغه هلو ځلو مقصد گبین جبا سیمه د سیلګرۍ لپاره معرفي کول دي او ځایي خلکو ته د روزګار وسیلې ورکول دي
ول مین مقصد دا دی چې گبین جبې چې کوم ښکلا ده د ملک ته مخې ته کول دي او دلته چې کوم لوکل ټیلنټ دی لوکل ټوریزم پوټینشیل دی هغې کې چې کوم لوکل پارټیسپیشن دی دا هم انټرنیشنل او نیشنل لیول ته متعارف کول
گبین جبا میله کې ځای سندرغاړو د موسیقي خوندور بندر هم جوړ کړي د ترڅنګ پواورو د خوېدو لوبي جوړو کراټي د ماشومانو لپاره د زنګوګانو او نور لوبو شیان هم اخوډې شوې ځینې انتظامیه وایي چې میله ته د تک څه قسمه پیس نشته او لوبو کې برخه غوښتونکو او ستارونو لګونکو ته اسانتیاګانې ورکړې شوې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ویڈیو د سی شنبی یا نهی ورځی 19 پروگرامونا
حجرا
په لسنیمو بجو
د زوانانو غږ
په یوانیمه بجا
د مشال رادیوی مجله
په دوو بجو
سروے
په دوانیمو بجو
تورتمونا
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو
د مشال ریډیو د نن ورځې نساته خبرونو په وروستۍ غړي په اخیری شیبو کې به منور شاته وار ورکو چې د خبرونو لنډی سره ته واوروي
لنن څخه د پاکستان په سلور واړو صوبو کې د پولیو ناروغي ضد 15 ورځنی کمپاین پیل شو چې پکې به خیبر پښتونخوا کې له 15 کلونو نه کم عمره خواوشا 12 لک ماشومانو ته بلوچستان کې 25 لک په سند کې 1 کروڑ او پنجاب کې 2 کروڑ او 6 لک ماشومانو ته د پولیو مخنیوي قطره ورکول کیږي د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي کې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورنکړل نو دوی به پر ضد د پارلیمان دننه او بهر هر جمهوریت لار خپلوي نو موړي پرون له کراچۍ نه اسلام آباد په لور د وفاقي حکومت خلاف لانګ مارچ پیلولو پر مهال وویل چې د حکومت نسکورولو لپاره به یو غیر جمهوریت قدم هم نه پورته کوي د پیپلز پارټي په شمول حکومت مخالفه ګوندونه تور پوری کوي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د انتخاباتي درغلیو له لارې جوړ شوی خو عمران خان او انتخاباتي کمیشن دا تور نه ردوي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي کالی وزیر او نور ملګري خوشي نکړل شو نو د اسلام آباد په لور به انقلابي لانګ مارچ کولو باندې مجبور شي د منظور پښتین په مشرۍ په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د فروری له 14 نیټه راهیسې احتجاجي پرلت دوام لري او دغه ملاتړ کې خیبر پښتونخوا بلوچستان او اسلام آباد کې هم پرون مظاهره شوه غورځنګ د سند حکومت د علي وزیر او نور ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کوي خو حکومت وایي دا یې اختیار کې نه دی
د پیښور سره نږدې په بڑا بیره کلی کې نن د جنازې په مراسمو د ډزو په یوه پیښه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي. د بڑا بیرې پولیس وایي دا پیښه د شخصي دښمنۍ له وجې شوې چې پکې نور دوه تنه جوبل شوي هم دي. پولیس د پیښې ځای ته رسېدلی او تحقیقات یې پیل کړي. له روسیې استازو سره د خبرو اترو لپاره یوکرایني پلاوی د بیلاروس سرحد ته رسېدلی. د یوکرین د ولسمشر دفتر نن وویل چې په دې پلاوي کې یې د نورو چارواکو تر څنګ د دفاع وزیر او د ولسمشر سلاحکار هم شامل دی. روس د فروری په 26 په یوکرین حمله پیل کړې ده چې په ترڅ کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین په نړیواله کچه د یوازیتوب او سختو بندیزونو سره مخامخ دی.
د خبرونو لنډیز مو له منور شاه زخوا اوریدل. هم له دې سره د مشال لیډو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدلې. که تاسو په دې څه پوه پاتې سئ نو ډیوا راډیو اوریدلی سئ. د اوس لپاره عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. سبا به بیا ستاسو خدمت کې یو. They're permanent.